دا مشال راډیو دوه مهال په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دی. په خبرونه کې ستاسو کوربا ګل ایازین. په روانه کړه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو او شنلو ترڅنګ ونیز خبرونه تړون هم در خبرو. لومړی خبرونه ویاند انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د ایران ولسمشر وایي له پاکستان سره د توانایي په ګډون په مختلفو شبو کې همکاري ته تیار دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د اپریل میاشتې نه به په پیښور کې د پولیو ضد مهم پیلېږي او د برسلز چارواکي وایي د مارچ تر 9مې پورې به هوایي ډګر بند وي. د خبرونو تفصیل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له پاکستان سره د انفراستراکچر، تجارت او د توانایي په ګډون په مختلفو څانګو کې همکاري کولی شي. حسن روحانی نن په اسلام آباد کې د پاکستان او ایران ګډ تجارتي فورم ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې ایران او پاکستان ترمنځ د سیاسي او کلتوري اړیکو زیاتولو سره معاشي استحکام ترلاسه کېدای شي. هغه زیاته کړه،
موږ باور لرو چې د پاکستان امنیت د ایران دی او دا باور هم لرو چې د معاشي استحکام په حقیقت کې د ایران معاشي استحکام دی او دا شن د ایران معاشي ترقی د پاکستان دا، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د امنیت او ترقی تعلقات یو بل سره تړلې شوي دي. که موږ د امنیت په لټون کې یو نو موږ له به د دواړو ملکونو د ځوان کل اقتصادي ترقی، خوشحالي او روزګار ته کتل وي.
په دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د معاشي اهدافو ترلاسه کولو لپاره به د ترهګرۍ له منځه وړل ضروري وي. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې له ایران سره د تجارت حجم 5 ارب ډالرو ته د رسولو اړتیا ده. د پاکستان ایران ګډ تجارتي فورم د غونډې وروسته د ایران ولسمشر له خپل پاکستاني سیال سره هم ولیدل او د دواړو هیوادونو د اړیکو په ګډون یې په یو شمېر چارو سره خبرې وکړې. د جنوبي وزیرستان د احمدزو وزیرو قبیلې خلکو د امن لشکر جوړولو پریکړه کړې. پرون د واڼه په شکې سیمه کې د یادې قبیلې مشرانو په یو غونډه کې وویل چې دوی له حکومت سره د 2000 کال په امنیتي لوسنامه ټینګ ولاړ دي او هیچا ته به د امن خرابولو اجازه ورنکړي. دوی زیاتوي چې که چا هم له دغې لوسنامې سرغړونه وکړه کور به یې سوځول کېږي او له کام او سیمې به ویستل کېږي. احمدزو وزیرو له حکومته دا هم غوښتنه وکړه چې دوی په سیمه کې د پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د فاټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته دړکا ورکول د اف سی آر قانون لمین سرړل لپاره د تحریک یو ښه پیل دی او باید چې دا تحریک له باجوړه پیل شي. د یادې اتحادیې مشر جاس مومن نن مشال ریډیو ته وویل د پولیټیکل ایجنټ عامر خټک خبرې د اف سی آر له قانونه سرغړونه ده او دوی د یاد پولیټیکل ایجنټ خلاف د باجوړ جنسي له خلکو سره هر قسمه ملاتړ ته تیار دي. د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ هغه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو د خلکو سخت برګون راپارولی چې پکې نوموړي قبایلو ته دړکه ورکړې ده. که یو چا پر سوشل میډیا د انتظامی پرضد ناوړه لفظونه وکارول نو پرضد به تر اف سی آر قانون لاندې کاروایی وکړي. د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان پر اسمک ډیویژن کې ګیر پاتې خلک وای په بنو ښار کې سپیتالونو ته د خپلو مریضانو وړلو، د خوراکي شیانو راوړلو، نور تګ راتګ کې له ډېرو مسئلو سره مخ دي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې سیمې اوسیدونکو تور پورې کړل چې د ملیشا او لویز چارواکي د خپل منځي اختلافاتو په بهانه له دوی پیسې اخلي او څوک چې پیسې نه لري هغې ته له خپلې سیمې د وتو اجازه نه ورکول کېږي. د دې سیمې اوسیدونکي جلیل خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل: د پولیټیکل انتظامی اسنو چارواکو بیا د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل وی څوک چې پیسې ورکوي هغه ته لسیمی د وتو اجازه ورکول کیږي. په خبر پختونخوا کې ماشومانو ته د ویکسینو ورکولو ستنو لګولو اداره یا ای پی آی وای چې د اپریل میاشتې به په صبح کې د پولیو ضد مهم پیلېږي. د یادې ادارې مشر ډاکټر سعود نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ برخه کې به د اپریل د 4مې نیټې نه د پیښور په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو ستنو لګولو اتر رسنی مهم پیلېږي او له هغه وروسته به په نورو ضلعو کې هم کیږي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار ولایت کې 45 وسلوال نیولي دي. له دغه ریاست څخه نن په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوو کسانو په دغه ولایت کې د ځانمرګو حملو نیت درلود. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د بروسل هوایي ډګر په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې یاد هوایي ډګر به د مارچ 9 نه وړاندې د پروازونو لپاره نه خلاصوي. د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د مارچ په 2 په میټرو سټیشن او ایرپورټ کې د بریدونو وروسته دوی نوې امنیتي تدابیر نیسي. په یادو پیښو کې 1.5 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 زخمیان شوي دي. د بروسلز د پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبول کړې ده. هلته د بلجیم چارواکو بیا په یادو پیښو کې د 2 ځانمرګو برید کوونکو شناخت کړی دی چې یو نجم لاشراوی او بل ابراهیم البکراوی نومېده. نن د عراق چارواکي وایي چې د فوټبال په سټیډیم کې په سانمرګي برید کې د وژل شو شمېره نوره هم زیاته شوې ده. د اسوسییټډ پریس ایجانس د عراق د امنیتي ځواکونو او د روغتیا چارواکو په حواله ویلي دي چې په پیښه کې د وژل شوو شمېره 1500 ته رسېدلې، 115 تنه پکې زخمیان شوي هم دي. د یادې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبول کړې. دا پیښه پرون د بغداد نه شاوخوا په 500 کیلومتره فاصله کې د اسکندریه ښارګوټي سره نږدې د فوټبال په سټیډیم کې شوې. په عراق کې د ملګرو ملتونو خاص استازي په ګډون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یادې پیښې غندنه کړې ده. اوروستی خبردار چې د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي دي، د دفاع وزارت په پیرا کې د امریکایي پوځیانو د شمېر زیاتولو لپاره ولسمشر باراک اوباما ته یو وړاندیز وړاندې کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد پرون ویلي دي له عراقي ځواکونو سره د لان او ملاتړ لپاره له دوی سره په ګڼ شمېر کې وړاندیزونه دي چې په راتلونکو اونیو کې به پرې له ولسمشر اوباما سره خبرې وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړیو نه واوریدل چې نساج مړ وړاندې کول. تاسو د مشال اړیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال اړیو .com باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدل شي. کچري را سره د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د هیواد اقتصاد له تیرو وختونو پرتله ښه شوی دی او ایران سره به تجارتي اړیکې نورې پراخوي.
Over the past 3 years, Pakistan's economy has emerged from the crisis of extremism and energy shortage.
په پیښور کې د پولیو ضد ناروغۍ ستنو لګولو کمپاین د اپریل په 3 شروع کیږي.
دا 3 میاشتو نوالې 23 میاشتو مر پورې ورته په ماشوم ته پورې کې فاټا کې الریډي دا مهم چلیدل.
دا خبره جنسي سوداګر له حکومت د موضوع د ورکولو غوښتنه کوي.
نو بل دا مو غلی له حکومت را پیل دی ولا منډه بون وغو یو هن پړ یو چې 5 لک روپۍ ته ونه مو وشو. تقریبا 3 سالور کوله مو د پرمونه بالکل شارټ پروته وزک.
اونی ز خبرونه تړون کې بعد سواد په اړه معلومات ووري.
سواد کې تقریبا 15 د ویلې کې خطر والی را کلام دا گاوري یا کوستاني ویلې کې د چترالی هم ویلې کې د درو ویلې کې
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو د مازیګر 4 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان ایران په ګډ چکم بزنس یا سوداګری کوم فورم دی، هغه ته د پاکستان وزیر اعظم په خپل وینا کې ویلي چې معاشي اهداف ترلاسه کولو لپاره به د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د توانایي د مسلې باندې به قابو موندل ضروري وي. دوی ویل چې پاکستان او ایران یو شان معاشي اقتصادي مسلو سره مخ دي او په سرحدونو د نورو ځمکو د پوستو جوړولو سره به تجارت ته نور وده میلاو شي. د دې ترڅنګ به د خلکو ترمنځ رابطې سیوا شي او سلګری صنعت ته به هم وده میلاو شي. دغه غونډې ته د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویناګانې کړي چې نور تفصیل د رابیا کرم خان په رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پاکستان او ایران ګډ بزنس فورم ته د خطاب په وخت ویلي دي چې پاکستان ایران سره د تجارت حجم 500 ارب ډالر پورې رسولو ته اړتیا لري. پاکستان ایران ګډ بزنس فورم ته د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې معاشي اهداف ترلاسه کولو لپاره به د ترهګرۍ خاتمه او د توانایي د مسلې مقابله کول وي. دوی ویل چې پاکستان د ترهګرۍ خاتمه لپاره مؤثر اقدامات وجود کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم وینا وه چې دواړه ملکونه د تجارت د زیاتولو 5 کاله معاهده نه هم ګټه ترلاسه کولی شي. زم نواز شریف خپل خبرو کې ویل چې پاکستان او ایران ته یو شان معاشي مسلو مخه ده او زموږ په سرحدونو د نوو ځمکنو لارو نه به تجارتي نمایشونو، صنعتونو او زراعتو ته وده میلاویږي.
from the crisis of extremism and energy shortages.
پتیر دریو کالو کې پاکستان مشیت د سخت دریزی او د توانای د بحران نه راوته دي. موږ مجموعي معاشي استحکام تر لاسه کړی دي او د اقتصادي ترقی په مضبوطی لا روان یو. د اقتصادي ترقی نوې لارې موږ ته کوله ویږي. راځي چې په دې لار یو ځای لاړ شو او خپل اولس د خوشحالي او امن طرف ته بوزو.
And take our people towards shared peace and prosperity.
وزیر اعظم نواز شریف دا هم اویل چې وسیع او جنوب ایشیا ترمنځ رابطې ته وده ورکول زموږ پالیسی ده. د پاکستان او ایران ګډ بزنس فورم ته د خطاب په وخت د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی وینا وه چې سلامتیا او معاشي ترقی یو بل سره تړل شوې ده. دوی وویل چې ایران پاکستان سره په بنیادي ډانچې تجارت او توانایي کې کومک کولی شي. ډاکټر حسن روحانی خپلې وینا کې زیاته کړه چې ایران د تیل او د ګیس په شعبو کې هم کومک لپاره تیار دی.
We believe that Pakistan's security is Iran's security.
موږ باور لرو چې د پاکستان امنیت د ایران دی او دا باور هم لرو چې د معاشي استحکام په حقیقت کې د ایران معاشي استحکام دی او دا شند د ایران معاشي ترقی د پاکستان دا ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د امنیت او ترقی تعلقات یو بل سره تړلې شوي دي. که موږ د امنیت په لټون کې یو نو موږ به د دواړو ملکونو د ځوان کل اقتصادي ترقی خوشحالي او روزګار ته کتل وي.
پاکستان ایران ګډ بزنس فورم کې د پاکستان او ایران وزیرانو، تاجرانو او سرمایه‌کارانو ګډون کړی و. بل خو د دې غونډې نه پس ایران ولسمشر او د پاکستان ولسمشر ملاقات کړی دی او په دواړو خصو تعلقاتو او په توانایي خبرې اترې کړي دي. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین وویل چې د سیمې استحکام لپاره د افغانستان امن ضروري دی او هیله ده چې ډېر سر به افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات وشي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې نن سهار د ایران ولسمشر د پاکستان د پوځ مشر سره هم ملاقات کړی و او په دې ملاقات کې د سیمې په امنیت او دفاعي او سرحدي امورو په اړه خبرې اترې کړې وې. د دې وړاندې د ایران ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرداج عزیز سره هم لیدلی و.
درنو اوردونکو، رابع اکرم خان وا چې له اسلام آباد د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف د سند روحاني د وینا په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. زو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیرو قبیلی مشرانو په خپل سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره لوی جرګه کړي چې پکې د سیمې په لسګونو مشرانو، عالمانو او ځوانانو ګډون کړي. دوی د امن لخر جوړولو پریکړه هم کړي. پرون واڼه په شکی سیمه کې د یاد قبیلی مشرانو په یو غونډه کې ویل چې دوی له حکومت سره د 2000 کال په امنیتی لوزنامې ټینګ ولاړ دي او هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازه ور نه کړي. د دغه لوی جرګې نور حال د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د جمعې په 13 ورځ د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي واډه په سیما شکی کښې د احمدزی وزیر قبایلیانو د یولس لندینو شاخونو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود مشرانو، ملکانو، عالمانو او یو شمېر نورو قبایلیانو پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتي فورسز د چارواکو په وساطت د حکومت سره د کال 2005 د امن په معاهده دوی ټینګ ولاړ دي او دغې مقصد دپاره به هیچا ته د سیمې امن ګډوډ کولو اجازت ور نه کړي. که چا هم د دغې قومي ټینګ نه سر وغړوه، کور به یې سوځولی، د قوم نه ایستلی او د سیمې نه به شړلی شي. په غونډه کښې موجود ملک حکم خان ویایي
کیمه جرګه وکړه چې لشکر جوړوي د امن ټینګ د نیز د امن وطن دی سکای څرلس کومه ګرد چاپېره چې ملک
فقیر خان سپرکای زیتاوی
دا دیولا سکومی علما ها، مشرون ها، کسرون ها، جوانون ها، تزرین خال کا دا جمع شوای و میز چې کما د 2007 مایدا وا هغه مایدی میز بیا نوې تارین بیا وکړ. د نیوز علاقه تا یا په نوم پاکستان تا یا فوج تا یا ملشا تا یا بل سرکار تا څوک نقصان ورکوي دا میز نه پرېږدي. دغه کوچ رنگاوی نه وی لاس لا کو جرمناوی دو میز په علاقه کې نه پوتې کیږي.
د ملک محمد امین ملک شی خبره هم وار وای
کچره سکی په علاقه کې یو سرپ
پاکستان دروغای د میز د علاقې امن خرابوا دغه اول میز خپل رواجی کاروایی چې کی ما دوی اولو دا وسره کی پنه باد کا نو وشول چې کله میز ونتی پنه باد به میز حکومت ته حواله کوي حکومت ته دا پکور دو چې و میز ته صحیح ترکیه تیس کی مینا رکو ویلې چې میز په دغه امن پرې تړي ستمنه هکړی دو او د دا شانه بشانه وی لوري
په دغه مو کې موجود قبایلانو د حکومت له طرفه د خیر شګړې د چارو د ستایلو سره دا غشتنه هم وکړه چې حکومت دوی ته نور هم په ښه نظر وکسي چې په سیمه کښې امن قایم شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغېز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ پاوکم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو خپرونې ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه مشال راډیو .com همداراز که چیرې تاسو د انټرنیټ د فیسبوک یا د ټویټر اکاونټ لرئ نو هغې د لارې هم د مشال راډیو پاڼه خوښه کړئ او دا ټولې خپرونې رپورټونه د هغې د لارې هم تاسو کتلی شئ. د ستاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې د اپریل میاشتې په ټوله صوبه کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو د لګولو کمپاین شروع کوي. په لومړي پړاو کې به د پېښور په یونکونسلو کې د پولیو د ناروغۍ ضد ستنې لګول کېږي او د دې ترڅنګ به دا مهم نور ضلعو ته هم غځول کېږي. د چارواکو په وینا دا مهم په قبایلي سیمو کې له مخکې پیل شوی و او مثبت نتیجې ورکړې دي. نور تفصیل د ځلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د ای پی آی یا د ماشومانو د ویکسینو او د ټیکو د ادارې ډاکټر سعود مشال رډیو ته وویل چې د اپریل میاشتې له 14 نیټې په پېښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا د ستنو وهلو اتو روزنې مهم پیلېږي چې لپاره یې د ځانګړي ټیمونو روزنه روانه ده. د یونیسف د خیبر پختونخوا د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تر ټولو زیاته ګټه د پولیو ضد ساسکو وي، خو انجکشن یې کم عمر او کمزور ماشومانو کې د پولیو ضد توان ته وده ورکوي.
دا څلور میاشتو نوال 23 میاشتو مر پورې ورکوم ماشوم ته، او دا غینه د اول څه خبره دا وی چې د ماشوم ته کم از کم دوه یا درې ډوز د اورل پولیو ویکسین شوی وي. نو دا چې ماشوم پیدا شي تر څلور میاشتو پورې هغه ته آلریډي درې څلور ډوز شوی وي، نو دا غینه پس مونږ آی پی وی کولو به هغه ته ډېره فائده ورکوي.
ډاکټر جوهر زیاته کړه چې په راتلونکي کې بعد د صوبې په نورو هغو برخو کې هم د پولیو ضد انجکشنو مهم چلیږي چېرته چې د پولیو وایرس خطره شتون لري.
پوره جی فاټا کې آلریډي دا مهم چلېدلی او دا غي ډېر ښه نتایج راغلي. دغه وجه چې د پاټا کې کیسه هم فلحال نشته دی. فیز ون کې به انشاءالله موږ اوس د ټاون ون او ټاون فور او د ټاون ټو سه یونین کاونسل کور کوو، او فیز ټو کې به بیا انشاءالله یو میاشت یو نیم پس موږ نور یونین کاونسل چې کوم پکې کور کې دي هغه، او په نورو ضلعو کې چې کوم دی کې های ریسک پاپولیشن دی هلته به کمپین کوو.
د سرکاري شمیرې تر مخه روان کال کې د پولیو وهلي ماشومانو و کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې درې د خیبر پختونخوا، درې د سن او یو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ یاست. درنو اوریدونکو، ستاسو خبروم د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د اجلاس نه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالف ګوندونه ادعا کوي چې په تیرو نهو میاشتو کې 10% پرمختیايي بجټ نه دی مصرف شوی. د اپوزیشن مشرانو وویل چې د صوبایي حکومت زیاتره محکمې مالي ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی ته د خپلو حلقو لپاره فنډونه نه ورکول کیږي. خو صوبایي حکومت وایي چې د جون د میاشتې پورې به 90% بجټ مصرف کړل شي. پرون په صوبایي اسمبلی کې په دې اړه بحثونه شوي چې تفصیل یې له پېښوره د مشال اړوی خبریال غلام غوث راکبي.
په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا لطف الرحمن ویل په روان مالی کال کې یوازې درې میاشتې پاتې دي او تر دې دمه د پرمختیایي بودیجې ډېره لږه برخه مصرف شوې ده. تر دې دمه 15% بجټ هم نه دی مصرف شوی. وزیر صاحب وویل چې تر جون میاشتې پورې به 90% بجټ خرچ کړی شي، نو د جون پورې به په درې میاشتو کې 90% بجټ سرنګ خرچ کړی شي، چې د دې نه وړاندې په 9 میاشتو کې یوازې 15% بجټ مصرف کړی شوی دی. د دیرنا د صوبایي اسمبلۍ غړي صاحبزاده ثناء الله وویل د بارانونو او واورو له وجې د وران شوی لارو ګودرو د سماولو لپاره په زیلو کې هیڅ رقم مالی پنګه نشته.
نو ټیکچرو کار کړه په ټیکچرو باندې او تاسو په خدای یقین وکړئ چې د مینداري و پیسې په ضلع کې نشته دی. نو چې یو 9 میاشتې وشوي او پیسې نه دي ملاو شي یو کار نه دی شوی، نو په درې میاشتې کې بس به کېږي چې 9 میاشتې پرې شوي پارې پیسې نه ملاو شي.
محمود بیټنی وایي د صوبایي حکومت هر یو څنګه د مالی ستونزو سره مخ ده. که د اوبخور د محکمې نه تپوس وکړي نو هغې وایي موږ سره فنډونه نشته. که د تعلیم محکمې ته ځې نو هغې هم دا خبره کوي. که سی این ډبلیو ته ځې نو هم دغه حال دی. موږ ته دې وښودلی شي چې تاسې سره پیسې شته او که نه، او که پیسې نه وي نو چرته لاړې. خو د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید وایي مرکزی حکومت تر دې دمه د هغوی د ګیس او بجلۍ بقایجات هم نه دي ورکړي او د هغې د وجې هم دوی د مالی ستونزو سره مخ دي. خو دې لړ کې به د خزانې محکمه ټولې اسمبلۍ ته یو تفصیلي بریفینګ ورکوي. په 142 اربه روپو کې محکمو ته 55 اربه روپۍ ورکړې شوې دي. د دې پرته مرکزی حکومت موږ سره د 70 اربه روپو بقایجات منلي دي او سخت کال به موږ له 25 اربه روپۍ راکوي، خو لا تر دې دمه یې نه دي راکړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې هم د پرمختیایي بودیجې ډېره کمه برخه مصرف شوې وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړیدو تاسو وګورئ د نړیوالو دونکو په مومند کې د حکومتي ریشنلایزیشن یا تناسب پالیسۍ تر لاندې شاوخوا 80 سکولونه تړل کیږي. د دې پالیسۍ تر مخه هغه سکولونه چې د زده کوونکو شمیر پکې تر 30 کم وي هغه به بند وي. دا په داسې حال کې ده چې په مارچ میاشت کې په روان مارچ میاشت کې نوی طالبي کال شروع کیږي. چارواکي وایي هغه ټول زده کوونکي به په نورو نږدې سکولونو کې داخله وي. د سیمې اوسیدونکو د دې پالیسۍ هرکلی کړی او وایي چې ماشومانو ته به معیاري زده کړې ترلاسه شي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال اړوند خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمود ایجنسی کې به په راتلونکو میاشت کې تر د 80 پورې سرکاري سکولونه بندول شي. دغه سکولونه د حکومتي ریشنلایزیشن پالیسۍ یا د تناسب منصوبې لاندې راغلي دي. مانا دا چې دغه سکولونو کې د ماشومانو شمیر ډیر کم دی او د استادانو په سر د 30 ماشومانو هدف نه پوره کوي. د دغه سکولونو ماشومان به نږدې نورو سکولونو ته حواله کول شي او استادان به د لرو پرتو هغه سیمو سکولونو ته لیږل شي چیرته چې ماشومان زیات او استادان کم دي. ولسی وګړو دغه پالیسی ستایلې ده او وایي چې دې سره به ماشومان ښه زده کړې وکړي. لکه د امبار اوسیدونکي احمد یار خان وایي
سرکاری
سکولونو ترمنځ د تعلیمي مقابلو لپاره جوړ د بورډ مشر او د سرکاری سکول یو استاد عالم خان مشال ریډیو ته د داسې پالیسۍ خ او خراب اړخونه داسې بیان کړل.
یو طرف ته خدا اقدام پدې دې چې را خزانه باندې چې کوم بوج دې دې کې به ان شاء الله زموږ شي فاینانشلی څه کمی راشي. بل طرف ته خدا غم دې چې را دغه ماشومان چې کوم یا لفظ نه کوي دي یا شلل کان دي نو دې ته هم دا دې چې دې شي دغه ماشومان د سکول فری دي ځکه چې ځینې قومي درس باندې ځینې خلک بل سکول ته ماشومان دي.
خدا محمد جنسی د تعلیمي څانګې اسسټنټ ایجوکیشن افسر فضل دایان وای چې په یو سکول کې د ماشومانو شمیر په زیاتېدو روان شو او ورته بند شوی سکول بیرته پرانستل ضروری شو نو هغوی به بند شوی سکول بیرته خلاصوي.
تقریبا کومه فاصله کې وي کیلومیټر کې نیم کیلومیټر کې هغه ماشومان به هغه سکول ته ورسیږي. دا سکول په هغه کې مرګ شو خو بیا د حکومت د پالیسۍ مطابق په صافو او په خوړو بیازو کې هلته کم راغلي. هغې دا وجه چې هلته کمیون کې یو ځنه بې ځای شوي ده نو که چېرته هغه کمیونټي واپس راځي که نه نو هغه سکولونه به موږ بیا کولاو وغیره.
او د داسې سکولونو چې ګن به بندول شي زیاتره شمیر په صافو یا کغون او غلنۍ تحصیلونو کې دی. نو فضل دایان په وینا چې هغوی به د ګڼ شمیر زده کوونکو سکول ته استادان ور بدل کړي چې به ورسره د سیمې تعلیم نور هم ښه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال اړو ته تاسو غوږی د نور دونکو د خبر ایجنسی د باړې د سټاک یعنی د ساربو چرګانو و داسې نورو وړو مالونو کاروباریان وایي چې د جګړو فوجي عملیاتو له وجې د دوی کاروبارونه ډیر زیات متاثر شوي دي او په دې فوجي عملیاتو کې کاروبار ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید دوی ته معاوضه ورکړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی د باړې هغه خلک چې د سارو چرګانو او داسې نورو مالونو کاروبار کول وای چې پوځي عملیاتو بېکورۍ کاروبار ځپلی دی او دوی ته ډېر زیانونه اوړېدلي دي. نو اوس چې یوه اوږده موده پس باړه خلاصه شوه نو باید حکومت ورله د خپلو کاروبارونو روانولو لپاره مالی مرستې ورکړي. د باړې اکاخېلو یو تن سید اسلام اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې په کلي کې د چرګانو فارم خود نام نه لوج ورتا ډیر زیان واوړې دو
حالات خراب وو. په اخر دا چې فارم خالص وو واغې نه مو بغا ټکان دا وا ما فارم میته جوړ کړای وو نو هغه کاند میته ډاکه کړل 4000 بچی بګی روغلل نو بس دا دی مو هغه د حکومت را پیل دی ودا منډه بون وغو یو هان پړیو بل لکه خبره دا چې 5 لک روپیا ته ونه مو وشو. تقریبا 3 سالور کوله مو د فارمونه بالکل شارټ پروت وو ځکه چې اوس هم بجلی نشته. ټوله ورځ لګیاو په کووی په بوکو په ټیمینو ویلا او برخې یو بجلی سم نشتاری.
د باړې یو مشر خیال مدشاه پریدی وای چې په باړه کې د جګړو په وخت د خلکو په زرګونه ساروي وژل شوي دي.
دا پولټري فارم یې په دای لوکا کې چرګو چرګوړو فارمونه کم د میانو طالبونه به خلکو به خپل یو ژوند روان وو وای دا سره سره چې کم دي د خلکو په سونو په تعداد کې د هر قوم د هر ټپې مولونه وزه وي ګډې په هغه کې مطلب چې غوګونه وي ځنې داسې شول پکې چې ماټر ګولې به کله غورځېدلې نو پاغه کې ډیر مولونم لګیدلې پغرونو کې به او په شاړو کې به چې کم سره دل پلای سٹاک کې هغه پورا خپل مخصوص فندونه دي. مونږ له داندوزه ولګي چې پی ډی پی کې لای سٹاک له دومره پیسې وچولې خو بیا چې مونږ له ندی ویلې چې یاره مولا په کې دادې مولونو پیسې روکړی یا د مولون.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د سارو چرګانو د سنور مالونو کاروبار کوونکو متاثر شو خلکو سره د مرستې په حق لمو چې کله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشو نو دوی ویل
منګا کلا د چیمبر اف کامرس په تر باندې د حکومت پاکستان سره او خاص کر گورنر هاوس سره دا غږ ته تب کو چې وای دلته چې کم کاروباری خلکو تغیر کاروباریان خلکو د پاره د غی سره مرات اعلان کړي. نو په کاروبار کې چې موږ ډیټیل ورکړو هغه د هر یو شي کاروبار موږ ورکړو کوم چې د فارمونو په شکل کې وو هغې لپاره خو موږ باقاعده لیکلې ورکړې دي گورنر هاوس ته فاټا سیکرټریټ ته او د نورو ادارو ته.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې خواوشا وکاله پس باړې ته زیاتره بېکوره شوي خلک راستانه شوي دي او په دې سیمه کې ځینې ولسي ادارې هم فعاله کړې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
نرودونکو تاسو د مشال ډیو خبرونه ته غوږ یې د خبرونه په دویم مېرمای کې تاسو لپاره 19 پروګرام تړون لرو خو وخت شوه دی د مازیګر سلورنی بجې ل انیسا اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په اسلام آباد کې ویلي دی ایران له پاکستان سره د انفراستراکچر، تجارت او توانایي په ګډون په مختلفو څانګو کې همکاري کولی شي. په دغه موقع له پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا ویلي چې د معاشي اهدافو ترلاسه کولو لپاره باید د ترهدرې لمین سوړل ضروري وي. د جنوبي وزیرستان د احمدزو وزیرو قبیلې خلکو د امن لشکر جوړولو پریکړه کړې ده. پرین روانه په شکې سیمه کې د یادې قبیلې مشرانو په غونډه کې ویل چې دوی له حکومت سره د 2000 کال په امنیتي لوسنامه ټینګ ولاړ دي او چا ته به د امن خرابولو اجازه ورنه کړي. د شمالي وزیرستان پر رسمنګ ډیویژن کې ګیر پاتې خلک وايي په بنوخار کې هسپتالونو ته د خپلو مریضانو وړلو، د خوراکي شیانو راوړلو، نور تګ راتګ کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. د پولیټیکل انتظامي ځینو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي څوک چې پیسې ورکوي هغوی ته له سیمې د وتو اجازه ورکول کیږي. په خبر پختونخوا کې ماشومانو ته د ویکسینو ورکولو او ستنو لګولو اداره وایي چې د اپریل له میاشتې به په صوبه کې د پولیو ضد مهم پیلېږي. د یادې ادارې مشر ډاکټر سعود نن مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ برخه کې به د اپریل د 1 نیټې نه د پېښور په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو اتر وزنې مهم پیلېږي او لا وروسته به په نورو ضلعو کې هم دا مهم کیږي. نن د بروسلز هوایي ډګر په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې یاد هوایي ډګر به د مارچ 9 نه وړاندې د پروازونو لپاره نه خلاصوي. د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د مارچ 9 په میټرو سټېشن او ایرپورټ کې د بریدونو وروسته دوی نوي امنیتي تدابیر نیسي. نن د عراق چارواکي وایي چې د فوټبال په سټېډیم کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېره 150 ته رسېدلې او 150 تنه پکې زخمیان شوي دي. دا پېښه پرون بغداد نه شاوخوا په 500 کیلومتره فاصله کې د اسکندریه خرګوټي سره نږدې د فوټبال په سټېډیم کې شوې. او د امریکایي لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي دي د دفاع وزارت په عراق کې د امریکایي پوځیانو د شمېر زیاتولو لپاره ولسمشر باراک اوباما ته یو وړاندیز وړاندې کړی. دا خبره د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد پرون کړې ده.
درنو دن کو اسلام آباد ته چته چې د مشال اړوي خبريال سره ظاهر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې په پاکستان او امریکای تعلقاتو باندې لیکلي او د وزیر اعظم نواز شریف لخلي وای پاکستان له امریکای سره خپل اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکای سره د اقتصادي تعلقاتو مضبوطولو چې کومه خبره کړې ده هغه ډیره د ستاینې وړ ده، ځکه چې پاکستان د امریکای د جنگي مهارت او ټیکنالوژي نه ډیره ګټه پورته کوي، خو د دې سره سره تجارتي تعلقات هم سیوا شي نو له دې په پاکستان ته ډیره دا ورسی. او بیا که وکتل شي نو امریکا یو ډیر لوی او خوشحال مارکیټ دی، خو پښتنه دلته دا راپورته کیږي چې آیا پاکستان د امریکای د مارکیټ نه فائدہ پورته کولو لپاره تیاری نیولې دي او کنا، او آیا دې لړکی معاشي او صنعتي پالیسی خپل کړې کنا. دریا اخري کې وای پاکستان لبا دې لړکی د خپل معاشي صورتحال غوړ جوړولو لپاره معاشي پالیسی جوړول وی، او که څه هم د پاکستان او امریکای تعلقاتو کې کله کله تاوتریخواله راغله دي، خو د دې باوجود هم امریکا په ډیرو څانګو کې د پاکستان مرسته کوي، خو بل پلو په تجارتي میدان کې د دواړو ملکونو تعلقات مضبوط نه دي، باید چې پاکستان دې لړکی عملی اقدامات وکړي. لدې سربیره جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي نن په جدید دنیا کې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک په ترقی کې اهم ضرورت ګرځولې شوې ده، او دا هغه پیمانه ده چې د یو ملک د زیاتیدونکو او کمیدونکو آبادی ټاکنه کوي، او بیا هم په دې اساس باندې هغه ملک خپل معاشي پالیسي جوړوي. لبد مرغه په پاکستان کې وخت په وخت دا ځنډول کیږي. د ادارې په وینا لتی رولله سوکالو راسي په پاکستان کې سرشمیرنه او کورشمیرنه نه ده شوی، نو سوچ کول پکار دي چې دې دوران به په آبادی کې څومره اضافه شوی وي. د کوم نه چې ښکاری حکومت خپل معاملې په توکو چلوي. ادارې اخر کې وایي باید چې حکومت د ملک نظام ښه کولو لپاره منصوبه بندي وکړي او صوبایي حکومتونو سره زر تر زره سلا وکړي او به د ځنډه سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي. دا به دولت او حکومتونو په ګټه کې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړتیا تاسو وګورئ سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. اکسپرس ټریبیون د ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر او ټایمز اف انډیا د چین افغانستان ترمنځ د ریښو د لارې په اړه د یوې موافقې په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. شاین بونیری د دغه دواړو مقالو مهمې برخې دروبروي.
ایکسپریس ټریبیون د ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر په اړه په خپلې دریه کې لیکلي دي چې تر کلونو پاکستان د عرب هیوادونو سره د مالی ګټو او انرژي ترلاسه کولو لپاره اړیکې ساتلې دي، خو تاریخي او کلتوري حواله سره پاکستان د عرب هیوادونو په پرتله ایران ته ډیر نږدې دی او د ایران سره اړیکې به د بهرنیو چارو په اړه د لارې سمول وي. ورسپانه لیکي د ایرانی ولسمشر پاکستان ته سفر د ځینې کارونو د عملي کولو لپاره دی. پاکستان د ایران سره شریکه پوله لري او د دوی شریکی ګټې د انرژي د ضرورتونو پوره کولو نه باندې دي. په ایران د مغرب لخوا د بندیزونو لرې کېدون وروسته ایران لپاره دروازې پرانستل شوې دي، بیا هم دا بندیزونه په پوره توګه لمینځ نه دي تللي او اوس هم ځینې حساسیتونه شته، نو له دې کبله به پاکستان ته د احتیاط نه کار اخستل وي. په اداره کې راغلي دي چې د ایرانی ولسمشر د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عرب په پوځي ائتلاف بحثونه وشي. بلخوا د ټایمز اف انډیا په راپور کې راغلي دي چې د راپورونو تر مخه چین او افغانستان د ریخمو د لارې په اړه یوې موافقې له اخیری شکل ورکړي. په جواک خبري ایجنس په راپور کې ویلي چې دواړه هیوادونه په دې موافقه کار کوي او په نږدې راتلونکي کې چې کله د افغانستان اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله بیجنګ ته ځي، نو په دغه لوازنامه به لاسلیک هم وشي. دا ورځپاڼې په وینا د یو خوندور خبره په دې وجه ده چې د ریخمو لار په افغانستان نه تیریږي، دا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او بیا د پاکستان د پښتون میشته سیمو نه تیریږي او بیا بلوچستان او گوادر ته رسي. په دې سیمه افغانستان داوه لري او تر اوسه په حکومتي کچه د ډیورنډ کرښه نه ده منلې. د راپورونو تر مخه چین د امنیت د خرابې وضع له کبله د دې لارې د افغانستان نه د تیرولو خبره لا نه ده منلې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لري تاسو وګورئ درنو دونکو اسوسییټډ پریس ایجنس لیکي کسه هم په افغانستان کې له طالبانو سره د امن خبرو تر لپاره سلور هیوادونو تګدار جوړ کړی دا خدای امن مذاکرات او امکانات ډیر کم دي. خبر ایجنس په مقاله کې د افغانستان د یوې سړینیزې ادارې د رپورت په حواله لیکلي چې په دې رستو کې وسلوالو د زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی او ډیر په منظم ډول عملیات کوي. خبر ایجنس په دې هر څه کې د پاکستان رول ته هم کتنه کړې چې ډیر تفصیلي دی وړکې د میرستو وړاندې کوي. اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو امکانات نور هم معدوم شوي دي. خبر ایجنسی د دې وجه په دې رستو کې د وسلوالو عملیات بولي چې وسلوالو په زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. خبر ایجنسی د افغانستان د یو خپلواک سیلنیزي ادارې د رپورت حواله ورکړي چې پکې راغلي وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابل میشت افغان سیډنکارو نیټورک په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې طالبان له مخکینه ډیر منظم په خو وسلو سنبال دي او د کمانډو ځواکونو په شان د عملیاتو صلاحیت لري. خبر ایجنسی لیکي چې په موجوده حالاتو کې پاکستان په ځین طالبانو خپل اثر بایللی دی. خبر ایجنسی د یو سیډنکار مایکل کوګلمن په حواله لیکي چې پاکستان پر هغه طالبانو خپل اثر کاروي چې په هغه هیواد کې ورته پټنځاینه ورکړي. کوګلمن ویل چې وس طالبان په افغانستان کې خپل ځان لپاره نوی پټنځاینه موندلې نو ځکه ممکنه ده چې د پاکستان خبرو ته غوږ ونه نیسي. اے پی خبری ایجنسی کې په دې رستو کې د سلورو هیوادونو چې پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین شامل دي له طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره تګلاره جوړه کړې وه. په دې کې د پاکستان رول ډېر مهم و چې طالبان به د خبرو اترو میز ته راکش کړي، خو د طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو بیان کې له امن خبرو اترو څخه انکار کړی او دعوه کړی چې طالبان به په دې جنگ کې کامیابی ترلاسه کړي. خبرې جانس لیکي چې د اسلام آباد ژمنتیا هغه وخت د شکونو لاندې راغله کله چې دا رپورټونه مخې ته راغلل چې پاکستان له طالبانو جلا شوی یو مشر ملا محمد رسول نیولی، خو پاکستان دا رپورټونه رد کړي دي. خبرې جانس لیکي چې ځمکني عملیاتو کې د کامیابۍ باوجود د طالبانو مشر د غورځنګ دننه خپل منځي اختلافاتو مسلې سره مخ دي. د دې ترڅنګ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم سر راپورته کړی دي، نو په دې حالاتو کې به د امن خبرو اترو پر ځای خپل ملګري راغونډوي چې د کابل خلاف جنگ توند کړي. خبر ایجنس د مقالې په پای کې د سیړنکار مایکل کوګلمن په حواله لیکي دوی ته نخ کاری چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د واک شریکولو تړون وشي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اوردونکو سوخ شوه دي د اونیس پروگرام تړون. د دې پروگرام قربا بوریوال کاکړ دی، نو راځي چې د دې اونۍ تړون پروگرام کې اورو چې بوریوال کاکړ مو د خیبر پښتونخوا کمې سیمې معلومات راکوي. نو راځي چې دې پروگرام ته په ګډه سره وکړو.
د مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خیبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالې او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننې سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یو ضلعه ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې ګیلګت بلتستان پروت دی، کوم چې په تیر وخت کې نارترن ایریاز ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شنلې د مشرق دو طرف نه په جنوب کې د بنیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
یوره دا یوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نواله پنځو لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې جبی شریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. پدې کې ماته دا خوازه خیل ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده، او دینا لکبره چې دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، دا هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالی قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني یو قوم دی، گاوري ژبه ویل کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا پنځه ژبې ویل کېږي، پښتو ویل کېږي، توروالی ویل کېږي، دا کالام دا گاوري یا کوهستاني ویل کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویل کېږي، ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګوجرو ویل کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کښې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کښې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې په کښې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې، نو که هلک وي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو کوم ناغوږي چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویتن کېږي د دوو خاندانونو په منځ کې یو رشته را جوړه شي، د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کښې هم عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ولسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتري امن کهیت بنده یو غم را شي، جوماتونو کښې اعلانونه وشي. اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کم شي، قبر وکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دې دپاره جوړ شي، هغې معنی نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا نوې غونته کښې راغلې ده چې عموماً دغه کوم محلې یا دغه کوم کلوغې چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلې د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کښې کور نه تپوس وکړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کښې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبره وکړي او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي، یا داسې یو بم ورنزېږي، یا لویه حادثه شوي، نو په داسې وختونو کښې خلکو کښې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لکه زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات.
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایات وو هغه اوس ډېر اغېزمن سوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایاتو په اړه داسې وویل.
په سواد کښې چې زما په نظر کښې کوم د ټولنې یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کښې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخیستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخیستل خو نشته، خو دلته کښې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کښې د غیر ضروري اخراجات په هغې کښې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کښې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي، او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال دی چې مونږ په کور کښې هم اوس په یو بل نه شو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زمونږ خاندانۍ نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغې کښې یو کس طالب وو، د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغې تباه کړی دی. نو هغې کښې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی یو بل نه، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بدې اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، او باور بېخي په دې معاشره کښې ختم شوی دی. د بهر مېلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کښې دننه یو کور کښې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته ویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کیږي.
گھریلو تشدد داغے سر کمی تڑی خبری نوری آغا دلتا ہم موجود دی زنانا سر چی دے نو دا پیدائش میں چی داغے سر ظلم زیادے شروشی نظام چی داغے دا مرگ پوری داغے سر دا زیادے روانی غیرت پا نم باندی پخوا قتل کی دو اس چی دے نو دا خودکشی نمیولور کڑے گے دا سی دو چی سن زمان مخیل را لل چی آغا جانے خودکشی نو کڑے خود زہری ولور کڑیو اوی چی دا دی خودکشی کڑی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زموږ څه حق دي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی، موږ به دا حق اخلو څنګه؟ بس د یو تیاری په جانب خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو زدونو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فرټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغذ د خپل در رائے اظہار حق دے، دا حق اللہ ور کرے دے او شریعت ور کرے دے، دا دی حق نا آغو تاسو ولی محروم کوئی.
دا دی سیمی گٹ وٹا
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیرې ورته موږ وایو، نو په شاډیرې کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سوا پیدا کېږي. هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته موږ وایو، په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملم جبه کې، په کورن په دې ملم جبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټس دي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې، په ثابته دنیا کې دیارلس دسه پوینټس دي د ځمکو، یعنی ټوټی دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کیږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې سلوېخ قسمه مڼه پیدا کیږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي، او دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کیږي.
وری چې چوت وای کنه چې میوه پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دي سبزیانه ټولې پیدا کیږي یخ علاقو سره چې سمره فصلونه تعلق ساتینو هغه ټوټل چې کوم دي د الله رحم دې هغه پسواد کی په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب ویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزکه سربیره د دې سیمه ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوری په سورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې کوم خلک شته خپورا په د سواد سلامپور یو علاقه ده اسلامپور وته مو اسلامپور وته مو دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50% باندې چې دا غو سزراتو سره ټچ تا ډیر 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمګه په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونه چې کوم دي هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په سوار لسو پنځم کې دلته ختم شو دي سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خو یو نوی قبیله را لاله چغم پښتانه او د غزاړو سواتیان کوټی پښتانه چاغي دی یوسف زان په نامه باندې چې د دې قائد چې و نغه ملک احمد بابا وو او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد و د ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. شیخ ملی بابا قبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه چې یو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نیت خو پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی سرګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا چې کاغونه د نوسیت په 1911 کې د میاګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه او یو پخه مثالي باچه چې سړی د اکبر سره میخودی چې لاشوک پر میخودی چې خپل بالکل نالوسته سړی بے سواد نه مې نشي کړی. نو په 1954 کې دغه یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج جو پیخوری و در کل اسٹوڈنٹ و طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی برادر د پلار په زمانه د سپت بچا شو خو پاکستان او هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي خدای ګواهه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
زدتی خوری پیدایم زدتی وطن
بچیم گجر کا کوستان ایم پختونخوا زما وطن پختونخوا پختونخوا کا خٹک گئو سب زیم کم من کا فری دیم پختونخوا زما وطن